درنو اوریدونکو سلام په کابل کې اته بجې شوې په رواني او سات کې دوه خبرونې تان دي څنګه او درسي ساعت تر تلرو خو تر هغه مخ کې خبرونه او راپورونه هم شته په پیل کې خبرونه د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې وزارت سرپرست امیر خان متقی د تاتارستان په کازان ښار کې د مسکو فارمټ د غونډې په څنډه کې د افغانستان لپاره د چین او پاکستان له ځانګړو استازو سره کتلې دي. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ احمد تکل پرون پر یک شبکې په یو بیان کې لیکلي چې په دې کتنه کې د پاکستان ځانګړي استازي آصف درانی له ډیپلوماتیکو لارو د افغانستان او پاکستان د روانو ستونزو د حل پر اړتیا ټینګار وکړ او د چین استازي یوشیانګ ډاډ ورکړ چې هیواد یې په ډیرو برخو کې له افغانستان سره د مرستو زیاتولو ته چمتو دی. د مسکو فارمټ په 2018 کال کې پیل شو. دوه غونډې د پرځېدلي جمهوري نظام پر مهال او درې نورې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته جوړې شوې. د مسکو د فارمټ په تیرو دوه غونډو کې طالبانو ته د ګډون بلنه نه و ورکړل شوې، خو د جمعې په ورځ په وروستۍ غونډه کې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د طالبانو د حکومت د پلاوي د مشر په توګه په دې ناسته کې ګډون وکړ. په افغانستان کې د ایران سفارت اسلامي پیوستون په نړیوال کانفرنس کې د طالبانو د حکومت د یو پلاوي د ګډون خبر ورکړی. د ایران مهر خبري اژانس د ایران د سفارت په حواله دا خبر خپور کړی، خو په خبر کې نه دی ویل شوی چې د طالبانو په پلاوي کې کوم چارواکي شامل دي. خبر زیاتوي چې دا غونډه نن پیلېږي او د سه شنبې تر ورځې دوام کوي. د مهر د خبر له مخې د اسلامي پیوستون په 10 نړیوال کانفرنس کې د فرانسې، سوریې، لبنان، مصر، مالیزیا، پاکستان، هند او یو شمېر نورو هیوادونو سنی او شیعه دینی عالمان راټولېږي او هدف یې د نړۍ د مسلمانانو ترمنځ د یووالي رامنځته کول، د دینی عالمانو او عصري پوهانو نږدې کول او د اسلامي نړۍ د ستونزو هوارولو ته د حل لارو موندل دي. د طالبانو حکومت په دې اړه چې د تهران په کانفرنس د طالبانو حکومت هم په دې اړه چې د تهران کانفرنس ته د کومې کچې چارواکي لیږلي دي رسمن څه نه دي ویلي. د افغانستان د پخواني پاچا محمد ظاهر شاه د زوی میرویس ظاهر مړی پرون د کابل په مرنجان غونډۍ کې خاورو ته وسپارل شو. میرویس چې د ظاهر شاه د کورنۍ تر ټولو ځوان زوی و، د جمعې په ورځ د شپږ شپېته کلونو په عمر په کابل کې سا ورکړه. د طالبانو حکومت سیاسي کمیسون پرون په یو بیان کې د میرویس ظاهر د مړینې له کبله د هغه له کورنۍ سره خواخوږي څرګنده کړې. له هغه مخکې د افغانستان ډېری سیاستوالو هم د هغه پر مړینه خفقان ښودلی و. نوموړی چې په 1352 لمریز کال کې د پاچاهي نظام پر ضد د سردار محمد داود تر کودتا وروسته له خپلې کورنۍ سره په ایټالیا کې اوسېده. په 1301 کال کې هیواد ته تر راستنېدو وروسته تر اوسه په کابل کې استوګن و. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکټی وایي د هند استخباراتي ادارې یارای ایجنټان د بلوچستان ایالت د مرکز کوټي ښار ته نږدې په مستونګ سیمه کې د جمعې ورځې د خونړي چاودنې عاملان دي. ښاغلي بوکټی دا څرګندونې پرون په کوټه کې خبریالانو ته وکړې. هغه د خپلې دې د اړوند شواهد ښکاره نه کړل، خو پاکستاني پولیسو پرون راپور ورکړ چې د دې برید په اړه یې تحقیقات پیل کړي او د ځان وژونکي بریدګر د ډي این ای نښې د څېړنو لپاره استولې دي. هم دیال کې د دبري د مړو شمیر پرون تر نه 50 تل وړ شو. په دې ځان مرګ برید کې چې د میلاد النبی په مناسبت ته جوړ شو یو مراسم پر مهال وشو، لزګونه نور کسان هم ټپیان شوې دي. درنو اوریدونکو، ازادي راډیو ته غوښتنه په رواني اوسات کې لکه مخکې مو چې یادونه وکړه د دوه خبرونې تان څنګه او درسي ساعت تر تلرو خطرغه مخکې څو راپورونه هم شته. غنم په ټوله منځنۍ اسیا کې د خلکو اصلي خواړه ګڼل کېږي چې یوازې وریجې ځای نیولی شي. د کاښتۍ د خبرداری د سیسټمونو شبکه یا فیوز نیټ وایي چې افغانستان خپل د اړتیا وړ ډېره برخه غنم له قزاقستان او پاکستان څخه واردوي. تبداسیل کې ده چې د غنمو او وریجو په ګډون د اړتیا وړ لومړنیو موادو د بیو لوړېدو د هیواد د بیلابیلو سیمو خلک اندېښمن کړي. تفصیل په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د خبري پاڼې ریلیف ویب د راپور لمخه قزاقستان، افغانستان او د سیمې نورو هیوادونو ته د ناګه غنمو تر ټولو لوی صادرونکي هیواد دی. او پاکستان چې تر ډیره پر ځان بسیا دی په وروستیو څو کلونو کې په ډیر ښه ډول تر ډیره افغانستان او د منځنۍ اسیا هیوادونو ته غنم صادروي. د کښتې د خبرداري د سیستمونو شبکه یا فیوز نت چې په ځانګالو هیوادونو کې د غذایی خوندیتوب لپاره د خوړو د اصلي موادو پر بایو څارنه کوي دا امکان برابر کړی چې د بایو روان بهیر له پخوانیو هغو سره پرتله کړي. نو موري شبکه په خپل بولټن کې د ځنګړو خارونو په مرکزونو کې د اړتیا وړ لومړنۍ موادو میاشتنی به خبروي. د دې شبکې د راپور لمخه د قزاقستان سریاګاش تمځای افغانستان او نورو ګاونډیانو ته د غنمو د صادراتو اصلي مرکز ګڼل کیږي. فیوز نت وایي چې د افغانستان د ولایتونو د اړتیا وړ غنم له کابل څخه چمتو کیږي او دا بازار د ختیځ، لویدیز، شمال او جنوب پر لور د غلې د لیږد مهمه سرچینه بلل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د کابل په بازارونو کې د اړتیا وړ لومړنۍ موادو بیې خورا لوړې شوې. محمد د کابل خار اوسیدون کیدای
برنج درجه اول 3400
لومړی درجه وریج په 3800 افغانی، لومړی درجه قزاقي وړ په 1200 افغانی او وطني وړ په 1800 افغانی چې د هر یو په بای کې 100 افغانی زیاتوالی راغلی. د غوړیو 14 لیټره دبی چې په 4500 یا 1500 اوس په 14500 افغانی سیوی.
د فیوز نت د راپور لمخه جلال آباد ښار د هیواد د ختیځو ولایتونو او د پاکستان د سرحدي سیمو لپاره د بازار حیثیت لري. د مزار شریف بازار د شمالي ولایتونو لپاره غنم برابروي او په هغو کلونو کې چې حاصلات خوي کولای شي د جنوبي ولایتونو د اړتیا وړ غنم هم برابر کړي. همدارس در راپور لمخه د کندهار بازار د جنوب لویدیز ولایتونو لپاره چې سخت وچکالی ځپلی د اړتیا وړ غنم برابروي. د دې ولایتونو خلک په تیرو دوه کلونو کې د افغانستان د نورو سیمو په څیر له بیروزګاری سره لاس ګریوان و. د هلمند د نادلی ولسوالۍ اوسیدونکو محمد جان وای
داش بیروزګاری شپ دنیا یو خواري هم نسته او به و چې د کښم نه دی کړی یو د نه توخم نه لرو غنم نه لرو چې وې کوم ځکه دغه شاړې پرتې دي پر دنیا یو ژوندګي نسته نشپنی نه نه بزګری نه مزدوري حکومت زموږ د خایشت شمه ژوندګي را برابر کړي زموږ ته یو کار او کټار برابر کړي.
د کښتې د خبرداري د سیستمونو د شبکې پر راپور کې دا یادونه هم شوې چې د پاکستان لاهور ښار د ټولي سیمه په تیر د افغانستان لپاره د سوداګرۍ یو ډیر لوی بازار دی. د راپور لمخې د سیمه اویا سلنه ورېج پاکستان تولیدوي چې د سیمه د هیوادونو او نړۍ بازارونو ته صادرېږي.
دغه مرکز استادان وایي ل پکاچ مرکز له خنړې پیخ یو کال تیریږي خو د طالبان حکومت تخپل چړنو پایلې د دې پیخې د قربانیانو له کورنۍ سره نه شریکي کړي. دغه ځانمرګ بریدې او شمیر ټپیان ویوایي چې د دې پیخې نو وروسته له جسمي او روحي ټپونو سره تر اوسه ژوند تیروي. جزئیات په دې راپور کې
تیر کال د میزان په 8 یا د سپتمبر په 13 بریدګر د کابل په لویدیز کې د کاج تعلیمي مرکز ته په داسې حال کې ننوتل چې په دغه مرکز کې لسګونه هلکانو نجونو د کانکور آزموینه ورکوله. هغه مهال په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یونما په دغه برید کې د 350 کسانو وژل کېدل او د 1300 نورو ټپیانیدل اعلان کړ. د دغه برید قربانیان اکثره خزینه زده کوونکي وي. د یادې پیښې یو ټپي شوې زده کوونکي زینب عطایي وایي چې کله یې له برید وروسته سترګې پرانستلې په وینو کې لات پات پرته وه. نوموړي وایي تر اوسه یې څو عملیات کړي خو د بدني زخمونو تر څنګ د دغه برید روحي زخمونه لا هم بدن او روح ځوروي. زینب د دې برید د هغو صحنو کیسه کوي چې په خپل سترګو یې لیدلي.
ما یو څو نورې پوښتنې له حل کړې نه وې چې ناڅاپه د ډزو غږ مې واورېد. په کابل کې د ډزو غږ اورېدل هغه هم په ورځو کې یو عادي خبره وه. ما دا خبره جدي نه ونیولې خو د ډزو غږ نور هم زیات شو. ناڅاپه یو ځانمرګی بریدګر ټولګي ته د مخامخ دروازې څخه داخل شو چې موږ جنې پکې ناست وو. کله چې زه په هوښ راغلم د خپلو ټولګیوالو د جسدونو او وینو او د ټولګي د دیوالونو د کنډوالو په منځ کې وم. هر څومره مې چې هڅه وکړه غږ وکړم د مرستې په خاطر مې غږ نه شوای کولی. له هغې ورځې وروسته هر ورځ او د حقیقي ورس خوبونه راته ژوند ستونزمن کړای او لا هم دوام لري.
د کاج خونیس مرکز ټپیان د قربانیانو کورنۍ پاتې غړي او یو شمېر استادان د طالبانو حکومت د دې پیښې په چړلو او د عاملونو په نیولو کې په پاتراتلو تورونوي. دغه برید د قربانیانو لړل څخه د نازنین خور فاطمه حاج زاده وای د طالبانو حکومت د پیښې په اړه څرګندنه نه ده کړې. فاطمه وای نازنین چې کله خونځي څخه په لومړی درجه فارغه شوه هیله یې درلوده چې د خپل پلار سره د ژوند په چارو کې همکاري وکړي. نوموړي ازادي رادیو ته وویل.
زنین کې د حمله کاج شهید شد، وخت شهید شد 19 ساله بود.
نازنین چې د کاج په برید کې شهید شو د میزان په لسته منونس کله نه کېدله او موږ یې د کلیسې لپاره چمتووالی نیولی و، خو هر څه برعکس شو. په دې اړه هېڅ ډول پلټنه نه ده شوې، نه هم هغه امنیتي کمرې چې په کاج کې وې طالبانو واخیستې، خو وروسته یې جزئیات وړاندې نه کړل.
امو کامره های امنیتی که در کاج بود اونا رو طالبا گرفتن، دیگه هیچ تحقیق صورت نگرفتن.
د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد او د طالبانو د حکومت د کورونی او چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی د دغه راپور تر خبرېدو د ازادي رادیو پښتنو ته جواب ونه وایو، خو زبی الله مجاهد د کاج تعلیمي مرکز لبریټ شاوخه یو میاشت وروسته یو خبر پاڼه کېد او وکړه چې د اسلامي دولت یا داعش د خراسان څنګه شپږ خړې د پوینه د کاج پر تعلیمي مرکز د بریټ عاملین و د کابل په ختیس کې د دوی د پوځیانو په بریټ کې وژل شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې داعش ډلې د کاج پر خونیس مرکز د بریټ مسولیت په غاړه نه دی اخیستی، خو یوازې د طالبانو حکومت ادعا وکړه چې دا بریټ د داعش کار دی.
درنو اوریدونکو، اوس مو رابولم چې تانې څنګه یو درسي سات خبرونه ووري. د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تند څنګه ترنو اوریدونکو سلام. د دیونی په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې ځوانان خپل ډیر وخت په ویډیوي لوبو کې تیروي.
خلک زیاتره چې گیم وي د بیروزګاری د لاسه گیم وي.
د ویډیوي لوبو د کولو پایلې څه کېدای شي؟
کله چې درس ته کم او گیم ته زیات وخت ورکړي نو حتمن درس نیمګړی پاتې کیږي.
او د دې لوبو بدیل لارې کومې دي؟
اړیکی ناست ولاړې، مطالعه، درس نیو مهارتونو زده کول کېدای د ویډیو لوبو بدیل.
ورس تربلې د ټکنالوژي لمن غوړېږي او د انسانانو ژوند ولکه کوي. اوس یوازې اړیکې نه دي مجازي شوي، بلکې ډیر داسې کارونه دي چې باید په فزیکی ډول وشي، خو اوس خلک په ټکنالوژیکي وسایلو کوي. لا دې ډلې یو هم لوبي دي چې که په فزیکی ډول وشي پایله یې ښه صحت دی، خو اوس ډیر ځوانان لوبي هم په موبایل یا کمپیوټر کې کوي. تر نیمو شپو ورته ویښ وي او سهار بیا ناوخته راپاڅیږي. مسیح الله هغه ځوان دی چې وایي تر ناوخته د پبجي په نوم یوې لوبې ته ناست وي او له ملګرو سره یې کوي. دی خو لا دا هم وایي چې ځینې ټولګیوالې په ټولګي کې هم کوي. د شپې له لسو بجو یې پیلوم، د شپې تر دو یا دوه نیمو بجو لوبه کوم، سهار لس بجې راپاڅیږم، بیا دولس بجې ښوونځي ته ځم او تر مازدیګر هلته وم. له ښوونځي وروسته د کور سودا راوړم او لږ درس وایم او بیا گیم ته وخت ورکوم. زما خپله ورسره علاقه ده او بل ملګري مې هم راسره دي چې په شریکه لوبه کوو. زه خو یوازې په کور کې کوم، خو نور هلکان لا په ټولګي کې پبجي گیم کوي. که استاد څه ورته ووایي ورپاڅیږي او داوی ورسره کوي، یا له ټولګي وځي او د استاد په کیسه کې نه کیږي. د ننګرهار اوسیدونکی شمس هیلمن وایي د ژوند او راتلونکي لپاره د ځوانانو پروګرام نه درلودل او د ویډیوي لوبو جذابیت سبب شوی چې ځوانان ډیر وخت د لوبي وکړي.
عوامل خو زما په نظر دا دي چې یو خو په منظم ډول باندې دغه سی گیمونو سپانسرشپ کیږي او پروموټ کیږي، په تشهیر کولو یې بلا شی مصرف کیږي. فیسبوک کې او نور ویب سایټونو کې، حتی په بازارونو او غرفو کې هم یو ډول اشتهار روان وي. بیا چې ځوانان پرې اخته شي او معتاد شي، نو دوی په خپله د دغه سی گیمونو تشهیر کوي، یو بل رابلي ورته او د یو زنجیر په شکل نوی ځوان کول یو پر بل پسې پرې اخته کیږي. بل دا چې له بده مرغه ډیری کسان د ورځني چارو د ترسره کولو یو منظم پلان او تقسیم اوقات د ځان لپاره نه ټاکي، نه یې د ورځنیو کارونو بوختیا او ترتیب برابر وي او نه د شپې. بل ځینې ګیمونه د ځوان نسل عمرونو ته په کتو دومره جذاب جوړ شوي وي چې ځوانان بیخي یوې خیالي دنیا کې عمیق تللو ته مجبور کړي او د دغو ګیمونو معتاد شي، بیا ژوند او وخت تیرول بې له دغو شیانو ورته سخت تمامېږي.
د کابل اوسیدونکي مصطفی چې په خپل دکان کې کمپیوټر ایښی او د نورو ځوانانو موبایلونو ته ویډیویي لوبې ورلیږي، وایي ډېر ځوانان د بیکارۍ له وجې په ویډیویي لوبو مصروف شوي.
خلک زیاتر چې ګیم وایي د بیروزګاری د لاسه ګیم وایي. که چیرته هغه ځوانان نوره وظیفه ولري، ځان ته کاروبار ولري، هیڅ وخت ګیم نه وایي. مونږ